أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. ولقد الله العلي العظيم.
دغ آياتنا د سورة آل عمران لمرني آياتنا دي سورة آل عمران دو سوا آياتنا لري او شل ركوي لري. دا سورة مدني سورة تي يعني تر هجرت ورست نازل سوي دي. د قران کریم لومړنۍ سورت سورۃ فاتحه دی، یعنی الحمد لله. دوهم سورت سورۃ بقره دی، 268 آیاتونه وو. او دریم سورت سورۃ آل عمران دی. په اولنۍ سورت کې الله جل جلاله و خپل بندگانو ته د دعا کولو طریقه ور وښودل او ته یې فرمایل چې ای زما بندگانو، کچیر تاسو صحیح دعا د الله څخه غوښتل غواړي او تاسې یوه دعا د الله څخه غواړي چې هغه ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه پکشي وي، نو دا دعا وکړئ: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. الله خپلو بندگانو ته فرمایي: و ای زما بندگانو، تاسو که د خپل لوی خدای څخه دعا غواړي او د دنیا او د آخرت د ګټو څخه ډکه دعا غواړي، نو داسې دعا وغواړي: اهدنا الصراط المستقیم، ای خدایه موږ ته سیده لاره راوښیه. په دنیا کې تاسو وګورئ څومره ډېرې ډلې روانې دي، په سلهاوو په زرهاوو ډلې روانې دي. هره ډله دا وایي چې موږ پرې یو داسې لاره روان یو چې هغه ښه لاره ده، هغه ګټمنه لاره ده. مګر خدای هغه چې ډلې اکثره پر باطله روانې دي، پر غلطو لارو باندې روانې دي، پر داسې لارو باندې دا ډلې روانې دي چې د دوی د دنیا او د آخرت تاوان پکښې دي، مګر بیا هم خپلې لارې نه پرېږدي. دا ولې؟ د دې زړونه بند دي، سمه لاره نه ده ورته معلومه. نو موږ د الله څخه داسې دعا غواړو. الله دغه دعا راته ښودلې ده: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اے الله، موږ ته سیده سیده لاره راوښیه، ته هغو کسانانو لاره راوښیه اے الله چې تا نعمت ور باندې کړی دي، چې هغه انبیاء علیهم السلام دي. د انبیاءو علیهم السلام لاره راوښیه، د صالحینو لاره راوښیه، د صدیقینو لاره راوښیه، د شهداو لاره راوښیه، چې موږ پر هغه لاره باندې ولاړو. کله چې سورة فاتحه خلاص او موږ دغه دعا وکړل، الله جل جلاله دغه دعا قبول کړل. دستی سورة بقره را لی. سورة بقره ده گوتو دک سورت دی، ده فائدو دک سورت دی. ده سورة بقره پسر که الله جل جلاله دستی فرمائی: ذالک الكتاب لا غیب فیه هدى للمتقین. دا هغه کتاب دی چې د دې کتاب پر رښتینولۍ کې شک نشته او د الله بندگانو د خپل خدای څخه سیده لاره غوښته وه. او دا قرآن چې دی هدى، هدایت دی. تاسو هدایت غواړئ، سیده لاره غواړئ، نو په دې قرآن کې هدایت هدى للمتقین، هدایت د متقانو لپاره دی. نو په سورة بقره کې د انسانانو د سیده لارې معلومولو لپاره الله جل جلاله بیل بیل آیاتونه نازل کړل. مثالونه راغله د خلکو د ذهنو د خلاصولو لپاره، او تذکره او پند راغی، احکام بیان شول، وعد بیان شو، یعنی د جنت او د نعمتونو وعده د مؤمن مسلمان سره، وعید بیان شو د بد عملو سره د عذاب او د دوزخ وعده، نور واقعې او مثالونه هم بیان شول. او د هغه سورت په پای کې دعا راغله، د دعا په آخره حصه کې دا لفظ رالی:
دا الفاظ رالا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ تزمج بادارے تکر مجھ رحم وکے او مجھ تنصرت راکے پر قوم کافرانو بندی یعنی مجھ کسی دا لارا غارو حقیقت لارا غارو نو دا باطلو کسانو سخبزان ساتو دا باطلو لارو سخبزان ساتو نو کافران قوم کفون عمر مجھ دا پارا خندوی چیز مجھ سی دا لارا را منع کی او مجھ سی دا لارا مجھ تنرا پیشتی یا اللہ پر دی خاطر قوم بانی مجھ تنصرت او مدد راکے چی مجھ دا غفل سی دا لارا تعقیب کو بانی ثابت خاطر نو دا دوهم سورت چه سورت بقره و داغه پا فای که دا دعا با الله جل جلاله درهم سورت سورت آل عمران نازل کی او پا دی سورت کی دا داغ دعا دا قبل دو نشی او طریقه او لاره دا زکر چه مومنان مسلمانان پر کافر قوم بانی خپل نصرت غاری نو پر کافر قوم بانی نصرت او بریالی تو دا دا جیبی او لاس جهاد تا ضرورت لده د لاس او د سور جهاد پر اکون کو سورتو کی رازی د تاغه سورت په اولو آشا آیاتو کی د جبی جهاد او د نصارا او سره دلائل او د دی د بیلا بیل سوالونو جوابونه په جواب باندې او د دی د اعتراضونو جوابونه په جواب باندې او د اسلام پر رښتینولی باندې عقلی دلائل په جواب باندې او د الله پر وجودیت او یوالی باندې په جواب باندې دلائل لفظی جهاد کی اچھا آیاتونه راغلی دي اس تو نبیا دوری و جہاد بیا داغ فضائل او طریقے کار مست راغلے د دې صورت اول لمړی آیاتونه دا چې د جیب د جہاد د فار دي شان نزول ادا شو چې خارس بن علقمه دا د بنو بکر بن وائل د قوم سخو عرب و اسلم او ډیر ذهن انسانو ډیر علمونه ای ذکر و او ډیر معلوماتونه اعلان سراوري و دا نصرانی دا عرب چکم دین و اغای افریش ہوئی اولادی نصرانیس کل شدائی نصرانیسو نو دروم با چهانو دا تدیر امتیاز ورکی چی دا سی و علم چی زموز دا عیسویت پا دین کی داخل سی دا زموز لپارا گچ نو دیر ای لولی لولی عهده ای ورکری وی او کورون ای ورکری وی پیسی ای دیری ورکولی و کم سبانی دای خوشالکی دی دروم با چهانو آغشیان دا تورکولی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبری باندې دعوه وکړه نو دغه حارث بن علقمه سره د یو وفد روم د بادشاهانو په مشوره او امر باندې را روان شول راغله مدینې منورې ته د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلائل ووایي هغه غزکی غزکی مسائل چې دی هغه راپورته کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ګمان په دلائل ملامت کله چې دی راغلل الله جل جلاله د سورۃ ال عمران دغه لمړني آیاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل کړل په دې آیاتو کې بیلا بیل دلائل د الله پر یووالی باندې د الله پر وجود باندې او د اسلام د دین پر حقیقت والی باندې نازل کړل او د دې ځینې جوابونه او د دې ځینې اعتراضونه راکړل دا ځکه چې عیسایان درې ډوله عقیده لري د عیسی علیه السلام په مذهب چې دي دا درې ډوله عقیده لري یوه ډله عیسایان داسې وایي چې الله یو دی هغه الله عیسی علیه السلام دی بل خدای نشته یو الله شته هغه عیسی علیه السلام دی دوهمه ډله د عیسی علیه السلام د دین دعوه چې کوي هغه دعوایي چې عیسی علیه السلام هم خدای دی الله هم خدای دی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی نعوذ بالله الله هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دی خو عیسی علیه السلام یې زوی دی درېمه ډله بیا دا وایي چې خدایان درې دي یو الله خدای دی نعوذ بالله من ذلک الکلام یو عیسی علیه السلام خدای دی یو بی بی مریم رضی الله عنها دا خدای دی دا درې ډوله عقیده لري الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې دا الله جل جلاله توحید بیان کړی دی او دا الله جل جلاله شان ای بیان کړی دی چې خدای څنګه ذات وي د دې سورات په سر کې د څه ویل دي چې الله لا اله الا هو الله الله چې دی لا اله بل خدای بل لایق د عبادت نست الا هو مگر نه یو دا خدای دی او دا چې الله دی الحي چې ژوندی دی تر ابد القیوم چې ثابت دی اڅ کله پنا اور باندې ناراضی رسول الله صلی الله علیه وسلم و دا وخت وین ان پر عیسی علیه السلام باندې پنا ناراضی دی عیسی جان دا ساکیدا لري ځنی وای چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی او ځینې وایي چې نه دی وفات سوی. زموږ د مسلمانانو داسې عقیده ده چې عیسی علیه السلام پناه سوی نه دی، ژوندی دی، او عیسی علیه السلام په اسمانو کې دی. په آخره زمانه کې به عیسی علیه السلام راښکته کیږي، په دنیا کې به ژوند کوي، او بیا به واده کوي، اولادونه بیا پیدا کیږي، د هغه وروسته به بیا وفات کیږي. زموږ د مسلمانانو داسې عقیده ده. د دې ځینو داسې عقیده ده چې عیسی علیه السلام وفات سوی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې څخه پوښتنه وکړله، پر عیسی علیه السلام باندې پناه نه راځي؟ ورته وویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې پر عیسی علیه السلام باندې پناه راځي، نو الله داسې څوک وي چې خپل ځان د پناه څخه نشي ساتلی؟ نو عیسی علیه السلام که خدای وي، خدای خپل ځان د پناه څخه نشي ساتلی، ځان علمن د دې نشي ساتلی، نو تاسو به چیرې اوسئ؟ فبوهت الذی کفر، دی بلا جواب ورکړه. الله جل جلاله د دې آیاتو په سر کې الله تعریف کړی دی چې الله څنګه ذات دی. الله داسې ذات دی چې هغه ببل شریک نه لري، ځکه شریک د الله دپاره دا عیب دی، نقص دی. شریک خدا مانا چې هغه کس یوازې هغه کار نسي کولی، یو همکار ته ضرورت لري. څوک چې مجبوره وي، اړ وي، محتاج وي، هغه خدای نسي کېدلی. الله به داسې ذات دی چې شریک به نه لري. الله به داسې ذات وي چې حی به وي، هیڅکله به پر ده باندې فنا نه راځي. قیوم به وي، ثابت، دائم، همیشه، هیڅکله به فنا او تغیر ورباندې نه راځي. او زموږ خدای همداسې دی. نه الله زوی لري چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله زوی سي، ځکه که عیسی علیه السلام زوی سي نو زوی هم داسې وي لکه پلار. پلار چې حی و قیوم وي نو زوی هم حی و قیوم وي. دا یو. او بل دا قاعده الله رد کړل چې څوک دا وایي چې عیسی علیه السلام هم خدای دی او الله هم خدای دی، دا عقیده رد. ځکه هغه داسې نه ده، الله لا اله الا هو الحي القيوم. او څوک چې داسې عقیده لري چې عیسی علیه السلام خدای دی، بی بی مریم رضی الله عنها خدای دی، او الله خدای دی، الله ثالث ثلاثه دی، دا عقیده هم الله رد کړل. او که څوک وایي چې یوازې عیسی علیه السلام خدای دی، هغه هم الله رد کړل، ځکه هغه حی قیوم نه دی، پر هغه باندې فنا راځي. او همدا ډول دا عقیده الله رد کړل چې الله لره زوی شته. ولې زوی د څه لپاره چاته پکار دی؟ د بېلابېلو مقاصدو لپاره د خلکو اولادونه پکار دي. د ځینو داسې مقصد وي، که چیرې زه په دنیا کې ژوند وکړم، آخر ضعیفه سم، ضرورتونه مې پیدا شي، نو زما په آخر د عمر به زما عزت کوي او زما خدمت به کوي. نو پر الله خو عجز نه راځي، سپنجروالی نه راځي، او نه الله قانع کیږي. الله په دې مقصد سره زوی ته هیڅ ضرورت نه لري. او ځینې کسان داسې دي، زوی د دې لپاره غواړي وایي زه مال لرم، که سبا زه مړ شم دا زما مال به دا زما زوی ته پاتېږي، د خلکو د لاسو څخه به راګرځېدلی وي، زما مال به ساتي. پر الله جل جلاله باندې مرګ نه راځي. نو الله و زوی ته ضرورت نه لري چې د ده مال ور وساتي. ځینې کسان د دې مقصد لپاره زوی غواړي چې زوی ځکه زه غواړم که زه مړ شم زما نوم و نشان به زما پر زوی باندې پاتې وي، زما نوم و نشان به جاري وي، زما نوم و نشان به له منځه نه ورکېږي. خو الله جل جلاله باقي دی. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام. هر هغه شی چې پر دې عالم دی هغه ټول فانی دی، خو الله باقي دی. الله دې ته ضرورت نه لري. او داسې نو زه هر مقصد چې پسې راواخلی چې زوی ته ضرورت دی، الله به ضرورت نه لري. نو الله و زوی ته هیڅ ضرورت نه لري. په دا یو آیات کې الله جل جلاله ټول عقیدې د دې رد کړلې. ورپسې د قرآن صفت دی، او بیا د الله په وجود باندې دلایل دي. او د دې سورت په سر کې الله جل جلاله الف لام میم لفظ راوړی. دغه الف لام میم او یا د سورۃ بقره په سر کې الف لام میم راغلی، د ځینو سورتونو په سر کې الف لام را راغلی، د ځینو سورتونو په سر کې حم میم عین سین قاف داسې آیاتونه راغلي وي. دغه آیاتو ته حروف مقطعات ویل کیږي. مقطعات خو نو دا وروسته څلور پنځه آیاتونه وروسته به نور آیاتونه راشي په دې سورت کې. د دغه آیاتونو په ترجمه باندې الله من علی دوله ده. جمهور علما په دې عقیده دي چې د دغه آیاتونو ترجمه کول دا جائز نه دي، د دې آیاتونو په ترجمه پسې هغه کسان ګرځي چې د هغو په زړونو کې کجي وي. دا د الله او د پیغمبر ترمنځ راز ناز دی، د دې په منځ کې پټې خبرې دي. د دې علم انسانانو لره نسته، په آخرت به بیا انسانانو لره د دغه آیاتو علم هم پیدا سي. او دا اعجاز دی، الله مخلوق عاجزه کوي چې د الله کلام داسې نه دی لکه ستاسو کلام. ستاسو کلام د هر کلام په مطلب څوک پوهېدای شي، خو د الله کلام ځینې داسې نقاط دي چې په هغه باندې علما هم نه پوهېږي، پروفیسران هم نه پوهېږي، مفسرین و محدثین و صحابه هم نه پوهېږي. هغه دغه آیاتونه دي. نو جمهور علما دا وایي چې دا آیاتونه ترجمه مه کوئ. نو څنګه به وایو؟ الف لام میم سمانا الله اعلم. الله شکریش چې دا الله په پتا آیات سره مراد څه دي. موږ ته اجازه نشته چې دغه آیاتونو ترجمه وکړو. دا د الله د خپل پیغمبر سره راز و ناز دي، د الله د خپل پیغمبر سره خبرې دي او د انسانانو اعجاز دي. الف لام میم الله اعلم. الله شکریش. الله الله چې دی لا اله نست لایق د عبادت، لایق د خدایی، لایق د مراعات و باچهی، الا خو بیسته هو د غیو الله دی. داسې الله دی الحی چې ژوندی دی، یعنی داسې څوک نه دی چې پر دې مرګ راسي. القیوم ثابت دی، دائم دی، همیشه دی، یعنی هیڅکله پر ده باندې زوال او تغیر نه راځي. نزل علیک الکتاب. اے پیغمبر، دا داسې الله دی، داسې ذات دی. نزل چې نازل کړی دی علیک پر تا باندې الکتاب، قرآن، کتاب بالحق، فرشتہ سره، فرشتنی طریقه سره، څه درواغ پکښې نشته. او دا داسې کتاب دی مصدقا چې تایید کوونکی دی، تصدیق کوونکی دی. لما هغه کتاب لره بین یدیه چې په مخ کې د دې کتاب دی چې هغه تورات او انجیل دی. د تورات تایید هم کوي، د انجیل تایید هم کوي. هغه هم آسماني کتابونه دي. تورات او انجیل هم آسماني کتابونه دي. هغه هم د الله پر پیغمبرانو نازل شوي دي. وروسته نو بیا دوی تغیر و تبدیل پکښې کړی دی. هغه خو بیا د دې خیانت دی، د دې انسانانو خیانت دی. دا داسې کتاب دی چې د پخوانیو کتابونو تصدیق او تایید کوي. او داسې الله دی وانزل التوراة او چې نازل کړی دی تورات والانجیل او انجیل یې نازل کړی دی. داغه الله تورات هم نازل کړی دی، داغه الله انجیل هم نازل کړی دی، داغه الله قرآن هم نازل کړی دی. وروسته یې قرآن نازل کړی دی د دې لپاره چې د پخوانیو کتابونو تصدیق او تایید وکړي. من قبل مخکې، تر دغه کتاب مخکې الله تورات او انجیل نازل کړی دی. او هدن هدایت دی، دا قرآن للناس دا فار دا خلقو. وانزل نازل کری دی اللہ جل جلاله الفرقان. فرقان دا قرآن دیر نمون دی، یو نمون دی قرآن دی، بل فرقان دی، کتاب دی، تنزیل دی. فرقان هم دی قرآن توائل کیجی، قرآن یو نم فرقان دی. فرقان سمانا فرق قون کی ما بینس کی دا حق او دا باطل. تا قرآن هم دا حق او دا باطل تر منصفان. ان بشک الذین هغا کسان كفروا كافران سيدي بآيات الله فآيات سرد الله جل جلاله لهم ديل عذاب عذاب شديد دير سخت عذاب سخت. أو الله الله جل جلاله جدي عزيز ذات غالب دي ذو انتقام خاوين بدل أخستل دي. تاخد الله جل جلاله هداية دي، دا الله كتاب دي، دا الله قرآن دي، دا الله دلور سخت دلائل دي. دا چازر چه صفاوي فاكي نو هغه چې دا شیان وویني د څه قناعت کوي. او کم کسان چې دا شیان وویني بیا هم مخالفت کوي، کفر کوي د الله په آیاتونو باندې. الله عز وجل د هغو کسانو په اړه خپل اعلان واوروي چې داسې کسان چې د الله په آیاتونو کفر کوي، د الله کلام نه مني، د الله د لوري هدایت نه مني، د هغوی لپاره سخت عذاب شته. او الله عز وجل غالب هم دي، تاسو ځنې خلاصېدلی نه شي. الله داسې بادشاه نه دی لکه د دنیا بادشاهان چې تاسو په کلو کلو ځینې پټ یاست، هغه مو نشي پیدا کولی. الله داسې ذات دی هر چیرې چې تاسو یاست الله مو پیدا کړي او الله سخته سزا درکړي. په دې دوو آیاتو کې بیا دلائل دي د الله جل جلاله پر یووالي او د الله پر قدرت باندې. وګورئ، الله داسې ذات دی چې ځمکه یې ډېره پراخه پیدا کړې ده. د ځمکې یو سر بل سر چې یو انسان پیدا کوي، او څومره مخلوقات چې الله په دې مځکه کې بیلا بیل ډولونه پیدا کړي دي چې دا انسانان پیدا کړي انسانان به مړ شي مګر بیا به هم د دې توانایي ونه لري چې دا ټول شیان پیدا کړي بلکې دا چې په زرهاو کلونه شوي دي زرګونو کلونه شوي دي انسانان اخته دي او دا غیر انکشافات دي او انکشافات دي تر اوسه انسانان نه دي توانېدلي چې د مځکې ټول شیان پیدا کړي چې مځکه کې څومره مخلوقات دي او اسمانونه الله پیدا کړی دي اسمان په دومره لوړ پیدا کړی دي او دومره اتر عقل او تر فکر او تر قدرت لوړ جوړ کړی دي چې انسانانو در اوسه نه دي پیدا کړی د زرګونه کلونه سوي دي په دنیا کې ټکنالوژي ډېره مخته تللې ده در اوسه پر انسانانو اسمان نه دي پیدا کړی چې چیرې دي یوازې دومره قدر معلومات یې لري چې الله ورکړی دي قرآن ورکړی دي پیغمبر ورکړی دي دا بغیر موږ دې اسمان نه پیژنو چې اسمان چیرې دي دومره لوړ یې جوړ کړی دي نو دومره لوړ اسمان او هغه بشمیر مخلوقات چې په اسمانو کې دي او هغه بشمیر مخلوقات چې په ځمکه کې دي د دې ټول علم الله لرستا او پر الله جل جلاله باندې هیڅ شی پټ نه دي دا د الله د شان سره شایي آیا یو بل پیغمبر یا عیسی علیه السلام یا بوتان یا یو بل واک ستا چې دومره علم ولري چې په ځمکه په اسمانو کې هیڅ شی جن پټ نه وي لا هیڅ کله نه امکان نه لري دا یوازې د الله ذات دی د الله عظیم قدرت دی چې پر دې ټولو شیانو باندې علم لري بلکې د دې ټولو انسانانو د میلیونونو انسانانو چې سره راجمع کړي د ټولو فکرونو یو فکر جوړ کړي بیا هم د جمدي کې مخلوقات لس کشفوالې نه معلومولې سي خو پر الله جل جلاله باندې هیڅ شی په ځمکه کې هم نه دی پټ دا د الله قدرت دی او بل قدرت ته الله دا دی چې الله جل جلاله انسانان پیدا کړي په عجیب انداز کې پیدا کړي دا الله جل جلاله عجیب د خلقت کارخانه دي تاسو ورسی او ځای ته چلته ګلان کرل کیږي او د ګلان ځای وي ګل باغ وي تاسو دې ځای ته ورسی هر سهار چې ورسی په زرهاو زرهاو ګلان غوړېدلي وي او هر ګل چې راواخلي هغه په یو عجیب انداز کې جوړ شوی وي او په هر ګل کې بیا عجیب عجیب رنګونه کار شوي یو وپاڼه د څو رنګو څخه جوړه شوي دا یو کارخانه ده د الله جل جلاله دا چې کارخانه ده نه کاریګر لري نه تیل مصرفوي نه د ریش نه د یخ سبادوري نه د ګرمي سبادوري سار چور سي هغه ځکه هغه اسمان وي هغه قردان وي هغه باغ وي عجیب عجیب شایسته شایسته ګلان ښکار شي وي دا د الله قدرت نه دي انسانان دې داسې ګلان جوړ کړي چې په سلها او زرها او مزدوران او توانه دري دسته به ګلان سره جوړول ورته کسره نه سره جوړاواله همدا ډول الله جل جلاله د انسانانو د جوړولو لپاره یو کارخانه جوړ کړی ده په زرهاو کلونه کې انسانان جوړیږي انسانان دنیا ته راځي او د هر څومره ژوند چې سوی دی په دنیا کې چې دا میلیونونه میلیونونه میلیاردونه انسانان پیدا کړي دي دا دوه انسانان په یو رنګ باندې نه دي دا دوه انسانانو مخونه په یو رنګ باندې نه دي دوه انسانان په یو شکل باندې نه دي حتی تر داسې اندازې پورې الله بیل بیل پیدا کړي دي چې دغه د بچې ګوتې دا کښنی کښنی کرشته چې ما بین ستا دا د دوه انسانانو د لګي یو رقم په کمپیوټر باندې چې دا یو ګوته ولګي بیا چې د دنیا هر کونج ته ولاړ شه دغه ستا ګوته خلک پیژني چې دا د پلانکي سړی ده د بل چا نه ده بیا نه خطا وسي یعنی د دوه انسانانو دغه د بوټې بوټې په ما بین کې نری نری لیک چې ستا کتا سو ورته وګوري دغه لیکي د دوه انسانانو د په یو شکل باندې نه ده څومره عظیم قدرت دا د الله قدرت دا د بل چا په توان باندې نه ده آیا یو بل قدرت او طاقت ست په دنیا کې چې هغه را مختص او دا وایي چې زه دومره قوت او طاقت لرم چې دغه انسانان جوړوم یا اوس را مختص یا سل کال مخکې را مختص وي دي او یا زر کال یا په تاریخ کې وخت یو څوک را پورته شوی دی او دا یې ویلي دي چې دا کارونه زه کوم داسې څوک شته یا نشته نو دا کارونه یوازې د الله دي او چې د الله دي تاسو هغه یو الله ته عقیده وساتئ فقط دا د نور عقیدې پرېږ دی چې غلط دي د ځان سره جوړې شوي چې د الله قرآن او د الله کتاب آسماني کتاب په څه درته ویلې ما ماشاءالله نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الله بشک الله جل جلاله شدی لا يخفى فتن دي عليه فرد بعد شيء هيك شيء في الارض فمزكك ولا في السماء ولا في اسمان في ارباد فشددي فمزكك تشمر بشمير مخلوقات الله في ذاته او په اسمانو کې څومره بشمیره مخلوقات الله پیدا کړی همزه کو په اسمان دواړو کې هیڅ یو شی پر الله باندې پوشیده نه دی هو د الله جل جلاله الذي هغه ذات دی یصویرکم چې صورتونه یې درکړي دي وتاج ته فی الارحام فرحمو کی کیف یشاء چې څنګه یې خوښ شي تصویر د انسان شکل د انسان د شکل دور ترتیب و کیفیت چې الله جوړی دا د مور په نس کې جوړی شي. الله جل جلاله چې کله انسان جوړی نو په آیاتو کې راغلی دی الم یکون نطفة من منی یمنا ثم کان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. د آیت کریمه مو تفسیر مفسرینو داسې کړی دی چې څلوېښت ورځې د مور په رحم کې دا ماشوم د نطفې څاڅکي وي، د څلوېښت ورځو وروسته څخه دغه یو څاڅکي نطفه الله جل جلاله په وینه باندې بدله کړي، بیا د څلوېښت ورځو څخه وروسته دغه وینه بیا الله جل جلاله په ژولې غوښه باندې بدله کړي، د درېیمې څلوېښتې وروسته الله جل جلاله د دغه ژولې غوښه څخه اندامونه شکل و کیفیت دا جوړ کړي چې درې څلوېښتې او څلور میاشتې تر څلورو میاشتو وروسته بیا په هغه ماشوم کې صاف وکړل شي، روح بخشي او ژوند وکړي. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې فرمایي وایي د مندو په رحمو کې الله جل جلاله د انسانانو تصویرونه داسې جوړوي چې څنګه یې خوښ شي، څوک شایسته جوړوي، څوک بدرنګه جوړوي، څوک سپین پوست جوړوي، څوک تور پوست جوړوي، څوک غنم رنګه جوړوي، څوک قد قد قامت والا جوړوي، څوک شنه قد قامت والا جوړوي. دا د الله تعالی ده. هو الله جل جلاله الذي غزاتي يصوركم في سورة ندركي وتغزت في الأرحام فرحموك دمندو كيف يشاء تسنجي فاشسي. داغة دا دنيا دا كران أو داغة دا دنيا دا معاصر تكنولوجي والا دي ده وما شم رنگ دا مور فنسك ورواني كواليسي يا دا دا الله كارون دي دا الله كارون شدي نتاسو بايد دا الله فداغ كارون باني دا الله وطو تو طاقت تو قدرت تو فجر. لا اله الا الله عبادت الا هو يستحق هو دغيو الله دي العزيز الغالب دي الله الحكيم الحكمت تشتندي. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. دي سوره بسر كي تشمج دغزين حروف اشاره بيان الف لام ميم شدغ حروف مقطعات دي فدي حروف بني يوازي الله كويش داسې آیاتونه او یا ځینې نور متشابه آیاتونه د هغو یادونه الله جل جلاله کوي چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله دوه ډوله آیاتونه نازل کړي دي. ځینې آیاتونه متشابه دي او ځینې آیاتونه صریح صریح ښکاره ښکاره آیاتونه دي چې هر څوک یې په مفهوم پوهېږي. نو کم کسان چې په زړه کې کچوي کږې وژې لارې لټوي نو هغه څه کوي د دغه متشابه آیاتونو په معناو پسې ګرځي یا د دغه متشابه آیاتونو ترجمه کی او بیا غلط غلط مقصودونه په ثابتی الله جل جلاله ته دی بیان کی. هو تعالی الله جل جلاله الذي غزاتی انزل چ نازل کړی دی علیک کتابانی الکتاب قران یې نازل کړی دی منه بعض د قران څخه آیات آیات دی محکمات محکم آیات دی صریح صریح احکام دی هن دغه آیاتنا ام الکتاب اصل د قران دی واخر اخر نور آیاتنا بیاستا بعض نور آیاتنا در یه قرآن سخستا متشابهات مشابه دی مانا یه کشیده دی. فا اما الذین فسحق کسان فی قلوبهم چه فضروکی دادی زیغن کجیوی کجوالیوی تا تعکده اینوی فیتبعون فسدی تابداری کی ما ده هقا آیاتنا تشابه چی پوشیده وی من هو دی قرآن سخه افتغاء الفتنه دفار د طلب د فتنه و افتغاء تعبیلی او دفار د طلب د معنا بس تغا کجو و جو زلو و علا تسلو نکی تغا پوشیده آیاتونا متشابه آیاتونا را برسی رکی و تاغا با دی فتنه اچی تاغا تعویل پسی گرس ده هارون رشید پا خلافت کی یو عیسوی عالم رالی ډاکټر او طبیب نو د حضرت هارون رشید رحمه الله په خلافت کې عالم علی بن حسین الواقدی نوم یې دی دغه سره مناظره وکړه. هغه ته وویل د علی بن حسین الواقدی ته وویل چې ستاسو قرآن پر دې دلالت کوي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ځکه قرآن کې داسې راځي وروح من دغه عیسی علیه السلام د الله د لوري څخه روح دی او دا کلمه ده الله جل جلاله کلمة الله ورتویل سوی روح الله ورتویل سوی روح منه ورتویل سوی دا ټول آیاتونه پر دې باندې دلالت کوي چې دی د الله جز دی.
نو
اغا علی بن حسین الواقدی چې نور دلائل ورته ویلي و دا غا دلائل تر څنګ دا دلائل ورته ویل چې په قران کریم کې آیاتونه دوه ډوله دي، یو متشابه دي یو غیر متشابه دي. په قران کریم کې دا آیاتونه هم راغلي دي چې الله وایي دی زموږ بنده دی او زموږ مخلوق دی، او دا آیات کریمه هم راغلي دي ان مثل عیسی کمثل آدم، عیسی علیه السلام داسې لکه آدم علیه السلام. آدم علیه السلام نه مور درلوده نه پلار درلودی، عیسی علیه السلام پلار نه درلودی مور یې درلود. آدم علیه السلام چې الله څنګه پیدا کړی و عیسی علیه السلام هم هغسې پیدا کړی. او بیا یې د دې څنګ یو بل مثال هم ورته ووایه، نو هغه کافر چې و هغه عیسوی هغه چوپ بیا جواب پاتې شو، بیا یې اسلام قبول. نو دلته په قرآن کریم کې چې کوم کسان فتنه لټوي نو هغه دغسې آیاتونه متشابه راپورته کړي، نو څه کوي؟ وابتغاء الفتنه، لپاره د فتنې لټولو چې د مسلمانانو مابین کې شک او شبهه پیدا کړي چې ګوره ستاسو کتاب هم داسې وایي، او د تعویل او د معنا د لټولو لپاره یې دا کار کوي. الله وایي خبردار اوسئ. وما یعلم نفسه ایز تعویلو په معنا باندې د دغسې آیات الا الله، ما سوا د الله سره الله پدې پوهیږي، نور انسانان نه پوهیږي. والراسخون فی العلم، او هغه کسان چې محکم په علم کې وي، څه سوال مالي راسخ فی العلم یې نه وتلی په علم کې وي، هغه د دغه چې آیاتونو په معنا او پسې نه ګرځي، بلکې داسې وایي یقولون دی وایي آمنا، زموږ ایمان دی به پر دغه متشابه باندې، کل هر څه چې دی من عند ربنا، د طرف څخه زموږ د رب دی. وما یذکروا فن اخلی، فدغ قرآن باندې الا خو بیا فن اخلی اول الالباب، خاوندان د عقلونو، څوک چې د عقل څښتنان وي د هغو کسانو زړونه پاک هم وي، هغه په دې قرآن باندې فند اخلي، ګټه ځان ته ځینې حاصلوي، او په حقیقت باندې د دې قرآن پوهېږي. او د چا سره چې عقل نه وي، هغه حیوان غوندې چې هر څه ورته وایه تغییر او تاثیر ورباندې نه کوي، نو هغه کسان پند دی قرآن څخه نه شي اخیستلی. دا قرآن پند دی د چا لپاره؟ د عقل د څښتنانو لپاره چې پوهوي هوښیار، او انسانانو لره پکار ده چې دغه کوژ ووژ زړه څخه ځانونه وساتي، او د الله څخه په دې کې مرسته وغواړي. نو دغه آیاتو پسې د څه دغه دعا ده؟ ربنا ای رب زموږ، لا تزغ مکژوه قلوبنا زړونه زموږ، بعد اذ هدیتنا، وروسته تر دې چې تا موږ ته هدایت وکړي، تکشی و جیلار سی کمراو برزای و هب لنا، او و بخشی مستمل لدن که ترب سبق قل رحمتا رحمت، انکا بیشاک تچی انتا تچی الوهاب، زیاد بخشون کیه هبا و کون کیه، نو مست استاد لوری سخا رحمت را و بخشی، استاد لوری سخا سید اللار را و بخشی، او تم دکو جوز رو سخا و ساتی. ربنا اے رب زمر، انکا بے شکت چی جامع الناس، یو جاکون کی دخل گو لیوم انتدا سرس کی لا ریب فی، چی شک پدی ورس کی مست، ان اللہ بے شک اللہ جل جلالہ چی دی، لا یخلف المیعاد، مخالفت دوادی نکلی، اللہ عز و جل حکیم ذاتی، اللہ قوی ذاتی، ہیچ کل دوادی مخالفت نکی، نو اللہ چیز مرسر کم وعدہ ہو کہ ہمارا سبکیشی. صدق الله العلي العظيم.